द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خضر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه اورئ نن د زیارت یا پنځمبه ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
پاکستان تحریک انصاف د خپلې پارټۍ غړي په 8 اپریل پیښور کې د پښتون تحفظ موومنټ په ولسی غونډه کې د برخه اخیستونه منه کولو وروسته د دغه ګوند مشر عمران خان د پښتون تحفظ موومنټ د غوښتنو مرسته کړې او په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې
او ډیولپمنټ کی جائے پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے وہاں پروجیکٹ شروع کریں
یو غیر دولتی اداره وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شمیر دی چیرې چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي دغه اداره زیاتوي چې په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان صدر ممنون حسین 514 درهم اپیلونه رد کړي دي ډاکټر مهدی حسن د بشري حقونو مشن مشر وایي
پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کی طرف گامزن ہے ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے
او د امریکای صدر ډانل ترامپ وای په شام کې په ښکاره ډول د کیمی حمله په جواب کې هغه کله هم دانه دی ویلي چې په شام به کله حمله کوي
سرټکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو سرټکو ته
پاکستان تحریک انصاف د خپلې پارټۍ غړي په 8 اپریل پیښور کې د پښتون تحفظ موومنټ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسی غونډه کې د برخه اخیستونه منې کول وروسته د دغه ګوند مشر عمران خان د پښتون تحفظ موومنټ د غوښتنو مرسته کړې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې پارټۍ یبې دستوري ته د وینا په وخت د قبایلي سیمې د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې کچرې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات ونکړل نو په دغه سیمو کې د ریاست پر ضد عناصر ځان له ځای پیدا کولی شي نوموړي ویلي په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ائتلافي ګوندونه جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لار کې خندان جوړ شوي دي عمران خان ویلي هغه به په قبایلي سیمو کې په پوځي چیک پوسټونو باندې د نرمۍ راوستو قبایلي سیمو کې د خخ ماینونو پاکولو او بې درکه شوو خلکو په اړه د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې اترې کوي د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په خپل ولسی غونډو کې د حکومت نه غوښتنې کوي چې په ټولو پښتنو سیمو کې د پښتنو د عدالت نه ماورا وژنې بندې کړي شي بې درکه یا بندې کړي شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي شي په پوځي چیک پوسټونو د خلکو بې ځایه زورولو لړۍ ودرول شي او په قبایلي علاقو کې د طالبانو یا د پوځ لخوا خښ کړي شوي بمونه پاک کړي شي
بلې خوا د افغانستان په ختیځ ولایت غزنی کې د طالبانو په برید کې د خواجه عمري ضلع ولسوال او هغه سره ساتونکي او پولیس وژل شوي دي د افغان چارواکو د وینا تر مخه د برید په ځواب کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 10 طالبان هم وژلي په دغه لنډ راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي حکمل سادات روان د افغانستان څخه
د غزنی ولایت چرواکو ویلی وسلوالو طالبانو 13:02 د خواجه عمري ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ ډلهیز بریدونه وکړل او له امنیتي ځواکونو سره نښتې د سهار تر 4 بجو پورې دوام درلود د غزنی ولی ویان محمد عارف نوري له ډیوي سره په خبرو کې ویلي له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځمکني او هوایي ځواک سیمې ته پر رسیدو سره یې د طالبانو د جګړې لیکې له ماتې سره مخامخ کړې نوري ویلي د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې او همدار د هوایي بمبار په نتیجه کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي نوموړي زیاته کړه د مخالفینو په دې برید کې د خواجه عمري ولسوال علي دوست شمس په ګډون 11 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي دی غزنی ولی ویان ویلی دی خواجه عمری ولسوالی دا محل دی افغان امنیتی ځواکونو په ولکه کې ده، خو دی شوي جګړې له امله دی ولسوالی او منیې کومندنۍ ودنیو ته درنه ملي زیانونه اوښتي او پراخې ویجاړۍ دی شوي جګړې له امله رامنځته شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ دیوه ریډیو، کابل.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغانستان هغه تورونه رد کړي دي چې وایي پاکستانی ځواکونو د ډیورنډ په ګډه سرحدي پوله باندې د افغانستان اړخ ته د توپونو ډزې کړي دي. د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د چین نه د سکایپ د لارې میډیا تا د حال باندې کبول په وخت ویلي پاکستانی ځواکونو د پولي بل اړخ ته د توپونو ډزې نه دي کړي، او دا کچره د افغانستان سره کوم ثبوتونه وي نو د دوی سره دی شریک کی. د دې وړاندې افغان چارواکو تور لګولو چې پاکستانی ځواکونو په 1300 ورځو کې د کونړ ولایت په 2 ولسوالو کې د 400 نه زیاتې د توپونو ډزې کړي دي چې پکې یو تن وژلی شوی دی. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ټولو قبایلي سیمو کې د خوراک څښاک په سامانونو د ټیکسونو ختمولو اعلان کړی او ویلي دي چې د قبایلي اولس د هیلو سره به ډیر زر قبایلي سیمې هم قامی بهیر کې ورګډې کړی شي. په پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا قبایلو او د بندوبستي سیمو پښتنو سره د کېدونکو ظلمونو په ضد د کوټلي احتجاج نه وروسته یو ځل بیا پوځ او حکومت د قبایلي سیمو قامی بهیر کې د ورګډولو خبره راپورته کړې ده. نن پېښور کې د قبایلي سیمو د پولیټیکل ایجنټانو غونډې ته خپل وینا کې گورنر ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پوځ تر څنګ قبایلي اولس هم زیاتې قربانۍ ورکړي او اوس باید قبایلو ته په خپله خاوره د ژوند ټولې اسانه برابر کړی شي.
بلی خو د بلوچستان په کوټه ښار کې یو 3 کلن ماشوم د پولیو ناروغي سره تشخیص شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي په کوټه کې دا د کال 2013 لومړی پیښه ده. نور حال یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
په کوټه کې د روغتیا د څنګه علي رتبه مامور وویل چې د ګوزن له وایرس څخه 3 کلن ماشوم سید اکرام اغیزمن شوی دی. دی د دوکۍ د کلي سفر علي اوسېدونکی دی. د روغتیا د څنګه چارواکي وی چې 4 ورځې لمخه دوی د نمونې د ازموینې لپاره استولې وي چې نن د ګوزن د وایرس پخلی وسو. د سیاحت د څنګه چارواکي وی چې پروان کال 2013 کې دا لومړی د ګوزن پیشه د سرامسته کېږي. تیر کال هم په بلوچستان کې د ګوزن دوی پیشه رامسته شوی وی چې یو په ضلع کل عبدالله کې او بل بیا په ژوب کې والا. د سیاحت د څنګه چارواکو ویل چې اوس هم په بلوچستان کې دوی په دوامداره توګه باندې د ګوزن د مخنیوي لپاره و ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکوونکي ډلې وی چې اوس هم دلته یو شمیر انکاري مور پلار شته چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکوي. او له دې سره سره په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو ډلو باندې بریدونه هم ترسره کوي. 2 ورځې وړاندې له کوټ ښار څخه د 2 کیلومتره په واټن باندې د یارو پر ترانزیت پوینټ باندې هم د پولیو پر څاڅکو ورکولو ډله باندې ډزې وسوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټلویزیون، کوټه.
یو غیر دولتي اداره وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شمیر دی چیرې چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې په 13 کلونو کې د پاکستان صدر ممنون حسین 514 د رحم اپیلونه رد کړي دي. دغه راپور کې ویل شوی دی چې په کال 2014 کې د مرګ په سزا لګیدلې ارزي بندیز لري کولو وروسته تر اوسه پورې شاوخوا 1500 کسان په پاکستان کې تېزندي شوی دي.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ وایي په شام کې په ښکاره ډول د کیمیا حملې په جواب کې هغه کله هم دانه دی ویلي چې په شام به کله حمله کوي. یو ورځ وړاندې ډانلډ ترامپ خبرداری ورکړو شام ته میزایل ور روان دي. نوموړي د شورو پر ځای هم ویلو د هغه د انتظامیه لاندې امریکای دایشتون را بدلې نه سیمه پاکولو کې ډیر غټ کار کړی دی. وایټ هاوس ویلي ډانلډ ترامپ د شامی ځواکونو لخوا په ښکاره ډول د کیمیا حمله په جواب کې شام باندې حمله د 100 آپشنز یا لارونه یو ګڼي. د شام ډوما ښار کې د خالی پورس په دغه حمله کې په درزرونو خلک وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان تحریک انصاف د خپل پارٹی غړي په 8 اپریل په خور کې د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورزنګ پولیسي غونډه کې د برخه اخیستونه منې کول ورسته د دغه غون مشر عمران خان د پښتون تحفظ مومنت د غوښتنو مرسته کړې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل غون په یوه دستوري کې د وینا په وخت د قبایلي سیمې د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې ده. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي قبایلي سیمې که چېرې فوري توګه کمی یا مرکزي بهیر کې شامل نه کړی شول نو بیا د قبایلي سیمو کې موجود خلا ریاست مخالف عناصر خپل مقصدونو لپاره به په اسانه استعمالولی شي. د ګوند یو مهم غونډې نه پس پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د دوی ګوند غواړي چې قبایلي سیمو کې اصلاحات وشي او دا سیمې هم مرکزي بهیر کې شامل کړی شي. خو دې کې لوی خند حکومت پلاوه دو ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی ګوند مشران دي.
او ډیولپمنٹ کی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، وہاں پروجیکٹ شروع کریں. اور اس وقت صرف اور صرف اس لیے یہ جو گورنمنٹ نے 2016 شروع کی تھی فاڈا ریفارمز، صرف اور صرف اس لیے وہ نہیں ہوئی کیونکہ اچکزئی اور فضل الرحمان کی وجہ سے، اور اس لیے ایک بڑا خطرناک سیناریو تو ہم نمبر ون چیز یہ.
عمران خان وہی فاٹا کے بلدیاتی انتخابات دے اکڑی شی، ترقیاتی کارون دے اوشی، خلقو تا دے روزگار ورکڑی شی. خو قبائلی سیمو کے دا اصلاحات اس پورے زکا ندی شوے چی حکومت پلاوا جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی گوند مشران مولانا فضل الرحمان او محمود خان اچکزے حلتا دا اصلاحات نغواڑی. د عمران خان دا بیان داسې حال راغلی دی چې تیره ورځ د پاکستان پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې شوې کور کمانډرانو کانفرنس کې هم په دې موضوع خبرې شوې وې. او رپورټونه وایي چې په دې کور کمانډرانو کانفرنس کې ویلي شوې دي چې اولس ته د امن ګټې هله رسېدې شي چې د خلکو خوخو سره سم قبایلي سیمه کامی بهیر کې شامل کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده که چېرې قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي نه شول نو هلته دومره خلا پیدا شوې ده چې اسانه ریاست مخالف قوتونه دا د خپل مقصدونو لپاره استعمالولی شي.
فاٹا کو مین سٹریم کرنا بڑا ضروری ہے، نہیں تو مجھے یہ، میں اب سے نہیں کہہ رہا، میں دو سالوں سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ وہاں اتنی بڑی ویکیوم ہے فاٹا کے اندر، اس میں بڑا آسان ہے ہمارے دشمنوں کو وہاں لوگوں کو پلانٹ کرنا اور وہاں تحریک چلانا، اور پھر ایک اور ضرب عزب نہیں ہو سکتی.
عمران خان وہی فاٹا کامی بہر کے شامل اول ضروری تھی، گنی ہلتا جوڑ شو خلا ریاست مخالف طاقتوں نے استعمال اولی شی او بیا یو بل پوزی آپریشن با ممکن نوی. موجودہ واکمن مسلم لیگ حکومت کال 2048 کے فاٹا اصلاحات اعلان کری وو، خو رپورٹونو تر مخه حکومت تروسا د عملی کولو کې سنجیده نه دی او یوازې د دو ګوندونو په دې تحفظات لوجه ځان یې دینه خلاص کړی دی. بل خو ناکی دین وی په کوم خبرو کې د حکومتي تنانو ګټه ده نو هغه د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراض باوجود د صدارتي حکومنامو لزری نافذ کوي، لکه نږدې ورځو کې ټیکس امینستی سکیم چې څنګه حکومت د صدارتي حکم لزری ممکن کړو. فاٹا اصلاحاتو باندې نن قومی اسمبلی کې هم خبرې شوې دي او پارلیماني چارو وزارت یو تیریری جواب کې قومی اسمبلی ته ویلي دي چې قبایلی سیمو کې راتلونکو انتخاباتو دوران د صوبایي اسمبلو دپاره ټاکنې نشي کېدی، ځکه چې دې دپاره د هیواد په دستور کې ترمیم ضروری دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی هم د تحریک انصاف مشر عمران خان چې نن د یوې د سورې تاویناوي کړي دي او پکې د پښتون تحفظ مومنټ د غوښتنو مرسته کړې ده. د دې ترڅنګ یې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پېښور نه د ډیو ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو سلیم شوې په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، د عمران خان چې کومه نوی وینا ده او خبرې دي، خاص کر سورې وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ غونډه شو، په هغه کې خپل غړو ته تحریک انصاف غوند د برخه نه اخستو په اړه ویل، نن د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم تحریک ته خاص کر داږي کوم غوښتنې دي، هغه مرسته اعلان کړې ده، سوي نه کوم نوی ټانډ د تحریک انصاف په سیاست کې او که څنګه تاسو دې ته ګورئ؟
دا څه ده چې د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مطالبې دي، دغه مطالبو په دغه باندې اوس پورې چا دا نه دي ویلي چې دا مطالبې غلطې دي. ایون اوس د فوج دا هم دا خبره کیږي چې کم داغي مطالبه دي هغه جایز دي پای کې صدغه نشته او تاسو په نظر کې به چوس دیر کې هم چک پوسټ دلته کې کم چک پوسټ پولیس ته حواله شو دل پسوات کې هم ډیر شي چک پوسټ ختم شو او زما چې څومره هدف پورې معلومات په قبایلی سیمه کې مرور ورور دي دا چک پوسټ ختمي او سیول یا پولیټیکل ته کم دین واک او دغه رور ورمشه تکي وګټ خبره چې پتا پښتون تحفظ موومېنټ باندې چې کوم څه ټول 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 کې غټ د غشو هغه دا و چې دغي په جلسو کې چې کوم قسم نارې والی کیږي یا بدرت ویل کی پاغه باندې ډېر ځاتې باندې پکې شوی نو چې تر څو پورې د عمران خان څخه خبره دا هغه هم هغه مطالبه د اورو کړې چې کوم د نور مطالبه وي هغه کې د چې پښتونو د قبایلی د علاقو په پښتونخوا کې د انضمام د میسنګ پرسن چې کوم خلک رکتی دا اغي دا ټول مطالبه اغه دي چې کوم اغیم کول دي نه مخکې دا خبره شوې نو زمانه ته خیال چې دا عمران خان څو کې په خپل تقریر کې دا نه دی ویل چې پښتون تحفظ موومېنټ چې کوم مطالبه کړې موږ د اغیم مرسته کو بلکې دا اغه خبرو اعاده کړې دا او اوس چې کوم دې نو خبره هم اغه رښت روان دي چې کوم کوم ځای کې څه مشکلات دي زما خپل معلومات دا دي چې صوبایي حکومت دلته کې او د غي د فوج چرم په باندې خبرې ترې شوې دي چې کم کمې دا خبرې چې دا غي د مشکلات پیدا شوې دي په قبایلی سیمه کې یا دلته کې په خیبر پښتونخوا کې په غي باندې سګړ شمیر د اقدامات پی روان دي په اون کې تاسو په نظر کې نو په کمانډر چې کم کورن کانسل شوې دي نو په غي کې فوج مشر دی راته رکړ دې اشاره کړی دی چې د قبایلی مسلو ټول کې غټ حل چې کم دی نه غوډه دي چې د پاټا مین سټریمینګ شي یا د غیده انضمام خبره وشي نو زما خپل خیال دا دی چې کیدی شي چې یو خبره دغه مو شي چې د دې نمخ کې چې انضمام کیږي کم کم په قبایلی سیمه کې د بلدیاتی ادارو د انتخاباتو لپاره لار هوا شي او په غي باندې کار هم روان دي.
ها اسماعیل صاحب دوا پختنی چې په ذهنونو کې راځي هغه یو دا چې د عمران خان که څه هم نیخ پنې غم رسته نه ده د پی ټی ایم سره خو آیا دغه ورستۍ خبرې د پښتون تحفظ موومېنټ چې کم زور دی د هغې ډایلوټ کولو یا د هغې چې کم زور دی کمولو د هغې کوم کوشش کاری او یا بل اړخته که داسې وکتی شي چې آیا د پښتون تحفظ موومېنټ له کبله اوس نور سیاسي ګوندونه هم په دې مجبوره شوي دي چې د پښتنو د حقونو خبره ډېره په ډاګه یا په زور وکړي؟
خبره هم دغسې ده. ما ته ښکاري داسې چې په سیاسي ګوندونو باندې دا غږ کېدو چې یو وخته دی سیاسي ګوندونه خپل کسان د دغه خلک خپل ورکران دغه کوي چې منې کوي چې نه دي او بل لړخته چې کم دی نو هغوی دا خبره هم نه کوله چې کم خبرې په دغه کېږي چې په تحفظ موومېنټ باندې چې د دې جلسو کې کم قسم نارې والی کېږي یا کم قسم الفاظ استعمالېږي نو په هغې باندې سیاسي ګوندونو کې یو تشویش و او یو نظر په سیاسي ګوندونو کې دا هم و چې دې سره دا یو داسې هغې تخکارده اندېښنه تخکارده چې کېدی شي د دې په وجه باندې پښتون دغه چې کوم دی په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په فاټا کې دا نیغ په نیغه فوج سره په ډګر ورولي نو یو خبره دا کېده چې سیاسي ګوندونه ولې په دې باندې خاموش دي باید دې دا آواز اوچت کړي چې دا خبره چې کوم مشکلات را مخ ته کیږي یا اندېښنه ده چې دا غي مخنیوي شي نو د عمران خان صاحب ګوند چې کوم دی هغه پکې پرون هم دا خبر دلته کړلو نه بیا د پښتو د امت باندې خبره کړې ده دا سوسمره چې مطالبه دي پاغه باندې نو زما خپل خیال دی چې کېدی شو سنور سیاسي ګوندونه هم دغه شی یو خدغه ده چې دی د کم نوې کول دي دا غي باندې دی خپل دغه نه خو منی کوي چې نور دغه دې نه دي خو بل لخت بیا په دې باندې دا فشار چې بیا پاک باید کدا خبر واقعتا درست وي او دا مطالبه دغه درست وي بیا په کار سیاسي ګوندونه دیم په دې کې خپلې سو ورواچي نو ما ته کار چې اوس ورو سیاسي ګوندونه هم په دې باندې خبره کوي.
او اسماعیل صاحب تاسو څه وینئ آیا پښتون تحفظ موومېنټ د یو سیاسي طاقت په توګه باندې د نورو سیاسي پارټو یا مذهبي ګوندونو لپاره کوم چیلنج دی؟
تاسو د سیاسي د پښتون تحفظ کته سو غره کنه په دې کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي پکې هم شامل ده او پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم ډول هغه د د فاټا د مستقبل په دغه باندې بالکل په پرځت باندې واو جمعیت العلماء اسلام که تاسو خیالي اخو خیر په دې سره په دې کې شامل نه ده په پښتون تحفظ موومېنټ کې او پی پی د پی ام پی والا خو پکې وو وغی د دې ډیر شدومت سره مخالفت کړو د فاټا د انضمام خبره او د دې خبرې اشتراک کړو. نو بلدار چې پدې کې هغه په خوا چې بورته لیفټیست ویل لیفټیست هم پکې شامل دي. نو دا اوس یو سټرکچر دغه نه دی، دا یو یو تنظیم یا یو موومنٹ نه دی چې دا غي نه دا معلومه شي چې د دې سیاسي مستقبل به سی وی څه بني. تر هغه وخت پورې چې دی په خپل خپل ځان د پاره څه دغه نه کړو. بلدار چې خامخا انتخابات را روان دي نږدې دي، نو کو هغه وخت پورې دی په خپل یو ځان له سیاسي ګوند یو شکل جوړي، یو ځان بیا دغه کوي یا رجسٹر کوي یا د کی او یا بحث د قومي تحریک دی د ګوند یا د چا سره مرسته کوي هغه بل خبر ده. خو په دې وخت کې دی کی مختلف الخیال خلق صرف پدی مطالبات او پدی ایجنډا باندې متفق دي چې دا اوسو مطالبي دي دا مطالبي یا ټیک دي او پد دې مرسته پکار ده. ځکه چې دې کې د نو تاسو وایي چې دې کې پی ایم پی کسان هم دي، وو د پخوا چې کوم دا وته لیفټیست به ورته وي هغه خلک هم دي، سپکې نېشنلیست هم دي، د مختلف الخیال خلک دي، د مختلفو نظریو خلک دي. هغه پدې کې صرف د دې په ایجنډا باندې متفق دي چې را دې چې کوم مطالبي دي دا جایز دي د دې لپاره مبارزه پکار ده.
ډیر مننه اسماعیل صاحب موږ سره خبر وکړ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دونکو خپرونه دوام لري او بیا هم د خبری سیمو په تړاو یو بل راپور ولوري ته ځو. څنګه چې تاسو په تیر راپور کې واوریدل چې د کور کمانډرانو یو کانفرنس شوی دی او په دغه کانفرنس کې کور کمانډرانو هم د خبری سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډي دوه تایید کړی دی. په دې باندې د خبری سیمو مشرانو څه خبرګون خودلې دی دغه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو چې ارشد مومند را لګلی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې پروند شورو په ورځ د لوړپوړو پوزي چارواکو غونډه شوې ده چې پکې ویل شوی ولسته د امن ګټې حل رسیدې شي چې د خلکو له غوښتنو سره سم د دې هیواد قبایلی سیمه له مرکزی بهیر سره وتړل شي. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاسي مشر اخونزاده چټان وایي د هغه په نظر د پټا قمی چوکاټ ته راوستو په لار کې دوه خندان دي، یو د مسلم لیگ نون ګوند حکومت او دویم په قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو کې ککړ افسران دي.
هغه کرپټ ماتي د لارې کې حکومت او د مسلم لیگ حکومت ځکه چې د نن سبا په صوبه کې د هزاره سیاستدانان چې کوم دي نو هغه یو بلیک میلینګ کوي، دا هغه نه بغیر حکومت نشي جوړېدلی. د هزاره انتخابات منصرې تورخر دا ان پی ایس کوم طرف ته ځینو هغه طرف ته حکومت جوړیږي. کله پاتا شامل شو پښتونخوا کې، کله دا په مین سټریم کې راغله، هغه نه پاتې کوم دې دی هغه مناسب په دغه کې ختم شي.
د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي خبريال صدر دا وروي چې د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې کوم سپارښت وړاندې کړو په هغه لا تر اوسه هیڅ قسمه عمل نه دی شوی او دا د موجوده حکومت لوی ناکامي ده.
کته وګوره خلکو تم قبایلی خلکو تم خبره دي او فوج ته پرم دا خبره دي په دې چې الته چې کم د شتګردي و د شتګردي بیا اپریشن وشو خلک ډېر قرباني ورکړي کورونه پر خودل آی ڈی پی شول ورونه بازارونه وران فور ډیر زیات ستونزې سره مخامخ شو. نو اوس چې کله دا ای ڈی پی بیا واپس لاړل الته بیا یو ژوند شروع شو، نو هغه چې کوم دی بیا خدا نه خواسته د دهشتګردۍ را تګنا یا آشنته آلاتو را تګ دی په کار دی چې دا فاټا کومي دره کې شامل شي او دغه یو لار نیول دی د دهشتګردۍ یا هغه آلاتو چې کوم تیر شوي دي.
د فاټا یو جرګې غړی نظام الدین وایي د مسلم لیگ نون حکومت سره په اتحاد کې شامل مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی له وجې تر اوسه د فاټا اصلاحات ځنډیدلې دي.
خبر ادا نه چې د دې جنگونو راوتل په کار دي، د ټوپک په ځای د ماشومان له قلم ورکول په کار دي، دلته ترخی په کار ده، دلته ډاکټران جوړېدل په کار دي، دلته انجینران جوړېدل په کار دي، دلته ژوند په یو نارمل طریقه باندې پیرو په کار دي، جنگی ماحول کے مستقبل
قبائلی سیمو ته عدالتی نظام غزولو بل د قومي اسمبلی نه پاس شوه او د باجوړي جنسې سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله وای چې سبا لبا په سینیټ کې هم دغه بل وړاندې کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا ټولو قبایلی سیمو کې د خوراک ساک په سامانونو د ټیکسونو ختمولو اعلان کړی دی. ویلي دی چې قبایلو ولس هیلو سره سم به ډېر قبایلی سیمې هم قامی بهیر کې ورګډی کړی شي. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د سیمینار د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری صاحب راغلی دی. شنواری صاحب، تاسو سلسله مشوای په خیر علی. شنواری صاحب، د گورنر دغه ملاقات چې د پولیټیکل ایجنټانو سره شوې ده په څه مسلو باندې شوې او ایجنډا څه وو، کومې مهمې خبرې پکې شوې دي؟
اکرام، دغه څه غونډې د سم روټین میټینګ یا غونډې وې چې شوز کچې دا وخت په وخت باندې گورنر مانی کې د خیبر پښتونخوا گورنر چې هر څوک یې هغه سره د قبایلی سیمو د پولیټیکل ایجنټانو ملاقاتونه کوي. دې کې صرف یو جدا خبره ده چې یو څه د قبایلی سیمو پولیټیکل ایجنټان بدل شو، دا به معرفت یا انټروډکشن هم کوو. او بل لکه څنګه تاسو په خپل وینا کې ویلي چې په دغه غونډه کې اعلان شو چې قبایلی سیمو ته چې کوم څومره هم خوراکي مواد وړي شي، په هغې باندې به چې کوم د ایجنسي ډیولپمنټ نوم په نوم باندې کوم ټیکس لګولی شو، د هغې او کوم پرمټ به ورکولی شو، هغه د خطرلو یا د ختمولو اعلان وکړو. دغه ټیکس اخیستو په ضد باندې قبایلي ولس چې دی د ډېرې مودې راهیسې د حکومت ته غوښتنې کولې چې باید دغه ټیکس ته وتړل شي یا بیخي ختم کړی شي، ځکه چې څومره د پاکستان کوم څومره برخونه به هم چې قبایلي علاقو ته خوراکي مواد وړي شو، نو په هغې باندې به دغه ټیکس د وجې لګولو وجې تاجرانو ته او عام ولس ته اضافي بیه ورکول یا دغه شیانو بیه به په قبایلي سیمو کې بیا اوچته دي. خو دغه کې یو شی واضحه شوی نه دی چې ځینې قبایلي سیمو ته چې کوم دوایانې یا میډیسن وړي شي، آیا دا هم په دغه خوراکي موادو کې شامل دي که څنګه، ځکه چې په دغه دوایانو باندې هم هغوی ټیکس اخیستی شي. دویم ده چې د کورمی او د خیبر جنسۍ د لارې چې افغانستان ته کوم اکسپورټ کولی شي یا صادرات کولی شي، په دغه کې هم یو لویه برخه خوراکي مواد شامل دي. او دا واضحه نه وي چې د دغه موادو نه به د ایجنسي ډیولپمنټ نوم ټیکس په نوم باندې چې کوم غیر قانون ټیکس اخیستی شو یا پیسې به در اخیستی شو، آیا د افغانستان دپاره هم چې کوم دا خوراکي مواد وړي شي، آیا د دې نه مستثنا دي او که په دغه کې شامل دي؟ خو بیا هم وکتل شي، نو په عامه توګه باندې قبایل ولس چې کوم غوښتنه کوله د پرمټ نظام ختمولو، هغې قبایلي ولس هرکلی هم کړی دی. که څه هم دغې کې به پولیټیکل انتظامیې ته یا حکومت طرفه چې کوم حکومت پلوه چې کوم قانون مشران دي او هغوی حکومتي په مراتو باندې هغوی ډېر زیات هغوی انحصار دی، هغوی ته پکې مشکل ځان به پېښېږي.
شنواری صاحب، یو موږ سره یو منټ دا راته ووایي چې یو خو دی دا خبر هم کړی چې قبایلي ولس ته هیلو سره سم ډېر زر قبایلي سیمې هم قامي بهیر کې به ورګډې کړی شي، آیا د دې نه مطلب هم هغه مین سټریمینګ دی که نه؟ څنګه دا خبره به موږ څنګه خپل خلکو خاص کر قبایلي خلکو ته واضح کړو؟
بالکل، من سیمنگ نو خمی قابی بحیر کے سامنے دل مانا خشائی شکو گو تک کے بدا بہا جہا شوی ندا چی دا من سیمنگ ندوی مقصد چکم دا قبائل رس یو لویا وقتنا دا آغا پو کابر پختنخوا کی زم کی دلی چی دا آغی کم نیتا یا وقتا کلا شوی کرن. او بلا دا پا مزبیا کرا کم دا خبر چی دا دا من سیمنگ زمان چی دا گورنر را رخا تو تو آره شوی دا خو آغا وست چونکی انتخابو نم وقت را روان دی نو دا دا پارا هم دی کم نیتا نلتا کلی او آغی کم دا سی واضح په دغه کې بیان نه دی راغلی. نو موږ داسې ویلی شو چې دا هم د څنګه روټین کې دوی بیانونه ورکوي، دا د هغې بیانونو برخه ده. او د دغه ټیکسونو ختمولو یو شی اضافه کول غواړم چې په قبایلي علاقو کې کوم د ریهبلیټیشن یا د بیا ودانۍ کوم کار روان دی، نو په هغې کې چې کوم د تعمیر سامان استعمالېږي په هغې باندې هم چې کوم سیمو تاسو وړئ، نو هغه به په هغې باندې هم اوس ټیکس تړل شوی دی.
سمه ده، ډېره مننه شنواری صاحب.
مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ. نن د زیارت یا پنځم به ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. واښ شوې ده د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو وار بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې. کچري حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات نه کړل نو په دغه سیمو کې د ریاست پر ضد عناصر ځان لا ځای پیدا کولی شي
او ډیولپمنٹ کی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، وہاں پروجیکٹ شروع کریں.
یو غیر دولتی اداره وایي پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شمیر دی چیرې چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان صدر ممنون حسین 514 د رحم اپیلونه رد کړي دي. ډاکټر مهدی حسن د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي
پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کی طرف گامزن ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے.
د امریکای صدر ډانل ترامپ وايي په شام کې په ښکار ډول د کمی حمله په جواب کې هغه کله هم دانه دی ویلي چې په شام با کله حمله کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل واز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند یوې د سوري ته د وینا په وخت قبایلي سیمو د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې. که چېرې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات ونه کړل نو په دغه سیمو کې به د ریاست پر ضد عناصر ځان لا ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون، ائتلافي ګوندونه، جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لار کې خنډان جوړ شوي دي. عمران خان ویلی هغه با په قبایلی سیمو کې په پوزي چک پوسټونو باندې د نرمۍ رابستو، قبایلی سیمو کې د خخماینونو پاکولو، به درک شو خلکو په اړه د پوزي مشر قمر جاوید باجوا سره خبري اترې کوي.
بلې خو یو غیر دولتي اداره وایي پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شمیر دی چیرې چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان صدر ممنون حسین 514 د رحم اپیلونه رد کړي دي. دغه راپور کې ویل شوي دي چې په کال 2014 کې د مرګ په سزا لګیدلي ارزي بندیز لري کول وروسته تر اوسه پورې شاوخوا 1500 کسان په پاکستان کې تیزندې شوي دي.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا د افغانستان هغه تورونه رد کړي دي چې وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ په ګډه سرحدي پوله باندې د افغانستان اړخ ته د توپونو ډزې کړي دي. د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د چین د سکایپ د لارې میډیا ته د حال وړاندې کول په وخت ویلي پاکستاني ځواکونو د پولي بل اړخ ته د توپونو ډزې نه دي کړي او دا کچرې د افغانستان سره کوم ثبوتونه وي نو د دوی سره دی شریکي. د دې وړاندې افغان چارواکو تور لګولیو چې پاکستاني ځواکونو په 1300 ورځو کې د کونړ ولایت په دوه ولسوالو کې د 1400 نه زیاتې د توپونو ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی.
اخوا د افغانستان په ختیځ ولایت غزنی کې د طالبانو په برید کې د خواجه عمری زیلې ولسوال او هغه سره ساتونکي او پولیس وژل شوی دي. د افغان چارواکو تر مخه د برید په جواب کې د امنیتي ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 10 طالبان هم وژل دي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ټولو قبایلی سیمو کې د خوراک څخاک په سامانونو د ټیکسونو ختمولو اعلان کړی. ویلي دي چې د قبایلی اولس ته هیلو سره سم به ډېر زر قبایلی سیمې هم په قامی بهیر کې ورګډه کړي شي.
د بلوچستان په کوټه ښار کې یو 3 کلن ماشوم د پولیو ناروغۍ سره تشخیص شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي په کوټه کې دا د کال 2013 لومړۍ پیښه ده.
او د امریکای صدر ډانل ترامپ وایي په شام کې په ښکار ډول د کمی حمله په جواب کې هغه دانه دی ویلي چې په شام به کله حمله کوي. یو ورځ وړاندې ډانل ترامپ خبرداري ورکړو شام ته میزایل ور روان دي. د موړي د شروع پورې دا هم ویلو د هغه د انتظامی لاندې امریکای د دایشتون ربړل نسیمه پاکولو کې ډیر غټ کار کړی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولوري ته په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابیل راپورونه د سیمې سره اړوند لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی زو د یو مهم راپور ولوري ته، څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې یو غیر دولتي اداره وایي پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شمیر دی چیرې چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. تفصیل یې څه دی؟ دغه ټول د اسلام آباد څخه تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
په یو رپورت کې څرګندونه شوې چې نړۍ کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکوونکي 15 هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی چې په تیرو دریو کلونو کې 400 کسان تیزندې کړي دي. د غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان لخوا په هیواد کې د مرګ په سزا تورن قیدیانو باندې د هیڅ رحم نه د سرخط لاندې جوړ کړی شوی رپورت کې ویلي شوي چې کال 2014 دسمبر کې د 500 په سزا د لګیدلې بندیز پورته کېدو را په دیخوا پاکستان کې 1500 کسان پانسي کلی شوی دی. رپورت کې دا سرګندونه هم شوی چې د نړۍ تر ټولو زیاتې پانسیانې ورکوونکو 15 هیوادونو په قطار کې پاکستان هم شامل دی او یوازې په تیرو دریو کلونو کې 400 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. او د تیرو 15 کلونو دوران د دغه هیواد د صدر لخوا د رحم 1514 اپیلونه هم مسترد کړي شوي دي. ښکاره دی چې د پاکستان حکومت کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید چې پکې د سلو زیات ماشومان په بیدردی سره وجلې شوي وو د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړی وو. د جسټس پروجیکټ پاکستان هیډ آف کمیونیکیشن ریمل ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان د صدر لخوا د رحم د اپیلونو رد کول یو ناقصه پالیسي ده، ولې چې کله د جیل چارواکي د مرګ په سزا د تورن کسانو نومونه لیږي نو هغوی د دې تفصیل نه ورکوي، ځکه نو صدر اکثر لا دغه اپیلونه رد کوي. ریمل بیا وایي په ګرد نړۍ کې په لیدو کې راغلي چې د مرګ سزا او د جرم کمې زیاتې د یو بل سره کومه علاقه نه لري.
83% ایگزیکیوشن پنجاب میں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ مرڈر ریٹ میں صرف 9% کی کمی ہوئی تھی، لیکن سندھ میں یہاں پہ صرف 4% کی پھانسیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ 25% سے زیادہ مرڈر ریٹ میں ہمیں ڈراپ نظر آیا تھا. اس سے ہمیں سامنے پتہ چلتا تھا کہ جو جس جن چیزوں سے یا جن سٹیپس سے جرم ختم ہوتا ہے اس سے زائد موت سے کوئی لینا دینا نہیں.
منگ تیر کال د مرگ د سزاگانو د شمیرو په حق لا سیڑ نکڑے وا چې پکې د لیدلې شی وو چې په پنجاب کې د مرګ په سزا د عمل شره 3.8% ده، خو هلته د جرم شره یوازې 9% را کم شوې ده. خو سین صوبه کې چرته چې د مرګ په سزاګانو د عمل درآمد شره 0% ده، هلته د جرم په شره کې 25% کمې ریکارډ کړي شوې دي. او د دینه دا معلومیږي چې د کمو ګامونو لکبله په ټولنه کې جرم کمیږي د هغې تعلق د مرګ د سزا سره نه دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو ته وایي کمیشن د مرګ د سزا بیخي خلاف دی، او چې کله پاکستان کې طاقتور مذهبي اشرافیا دریز روړي چې د مرګ د سزا حکم په اسلام کې دی، نو موږ وایو چې اسلام د یو تن بخل هم یو غوره عمل ګڼي او قاتل ته د خون بها موقع هم ورکوي.
پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کی طرف گامزن ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ جو موت کی سزا کے حق میں لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ جو ریلیجس مائٹ ہے وہ اس کے حق میں بہت زیادہ دلیلیں دیتے ہیں.
دا پاکستان ٹولنا یو سخت دریز سماج اڑختہ روانہ دا، دلتا مذہبی انتہا پسندی سیوا کی گی اور ہم دا وجہ دا چی خلق زیادترہ پا قضیو کی دا مرگ دا سزا غختنی کوی. سیڑوں کی وائی چی دا حیوات صدر تا دا رحم دا اپیلونو لیگلو وڑان دے باید چی دا بشری حقونو قامی کمیشن دا قانون دا کورنو چارو او دا بشری حقونو وزارت دا خواستونو جاج واخلی چی دا سی کم معذور تن دا بخلو دا عمل نا پاتی نشی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خبر خبرونه دوام لري او د محل زو د افغانستان ملوري ته چې په ختیز ولایت غزنی کې د طالبانو په برید کې د خواجه عمری ولسوال او هغه سره ساتونکي او پولیس وژل شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه د برید په ځواب کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې دیرش طالبان هم وژلې دي. حکمل سادات روان پرې نور تفصیل راکوي.
د غزنی ولایت چرواکو ویلی وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د خواجه عمری ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ ډلهیز بریدونه وکړل او له امنیتي ځواکونو سره نښتې د سهار تر څلورو بجو پورې دوام درلود. د غزنی ولی ویان محمد عارف نوري له ډیوي سره په خبرو کې ویلي له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځمکني او هوایي ځواک سیمې ته په رارسېدو سره یې د طالبانو د جګړې لیکې له ماتې سره مخامخ کړې. نوري ویلي د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي کونو دی مخامخ جګړې او همدار دی هوایی بمبار په نتیجه کې دیرش تنه وسلوال طالبان وجل شوي او دیر لس نور ټپیان شوي دي.
شاوخوا دو بجې وسلوالو مخالفینو په ډلهیزه توګه باندې د خواجه عمری ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ او د ولسوال پر دفتر باندې چې دواړه جلا و موقعیتونه کې قرار لري په ډلهیز بریدونه وکړل. کومکي ځواکونه چې سیمې ته ورسېدل وسلوالو اقدمشنی وکړه. هوایي ځواکونو په درېو نقطو کې وسلوال په نښه کړي دي. د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ په بیکمش سیمه کې د خواجه عمری په برکات سیمه کې او د خوجانو پړوندو کې چې په مجموع کې دېرش وسلوال وژل شوي چې د شپاړسو مړي د خواجه عمری ولسوالۍ د مرکز په څېرمه په جنګل باغ سیمه کې
دی. غزنی ولی ویان زیات کړه دی طالبانو لخوا د شپې ډلهیز بریدونو کې چې دی خواجه عمری ولسوالۍ د نیولو په هدف تر سره شول افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وښته. نوموړي زیات کړه دی مخالفینو په دې برید کې دی خواجه عمری ولسوال علي دوست شمس په ګډون یولس تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
په مجموع کې د خواجه عمری د ولسوال علي دوست شمس په ګډون لس تنه امنیتي سرتېري په شهادت رسېدلي چې د ولسوال په ګډون یولس تنه تلفات زموږ دي. لس تنه امنیتي سرتېري هم ټپیان شوي دي. د نیمو بجو وروسته په مکمله توګه باندې وسلوال له خواجه عمری ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي د میدان وردګو جغتو ولسوالۍ او د غزني خوجانو ولسوالۍ ته چې د هغوی په کې افغان هوایي ځواکونه عملیات ترسره کوي چې د هغوی درې ډلې په درېو نقطو کې په نښه کړي دي. وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې ده. سهار په 2 بجې خبریالان هم د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو نو هلته کومه خاصه ستونزه موجوده نه ده.
دی غزنی ولی ویان ویلی دی خواجه عمری ولسوالۍ دا محل دی افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. خو دی شوی جګړې له امله دی ولسوالۍ او منی کومندنۍ ودانیو ته درنه ملي زیانونه وښتي او پراخې ویجاړۍ دی شوی جګړې له امله رامنځته شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی و ریډیو، کابل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس آف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د شام په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وایي په شام کې په ښکاره ډول د کمی حملې په جواب کې هغه دا نه دي ویلي چې په شام به کله حمله کوي. یوه ورځ وړاندې ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړو شام ته میزایلې ور روانې دي. نور حال پې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکاره ماوش جلیل وړاندې کوي.
وایټ هاوس ویلی دی د شام حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلو تازه برید وروسته صدر ډونلډ ټرمپ په شام د میزایلي بریدونو ترسره کولو باندې غور کوي. د تیر خالی په ورځ د شرقي غوطه په دوما نومي سیمه کې ترسره شوي برید کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي وو، خو شام د کیمیایي برید تور ردوي. د فرانس صدر د زیارت پر ورځ ویلی دی فرانس ثبوت لري چې کیمیایي وسلې د سوریې د بشار الاسد حکومت لخوا کارول شوي. په واشنگتن کې چارواکو او څېړونکو ویلي دي په یو څو ورځو کې دننه د امریکا په مشرۍ کې د یو قوي جواب امکان دی. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي هغه دا پیغام استوي چې د کیمیایي وسلو کارول د منلو وړ نه دی، خو هیواد به یې په دې لړ کې د کوم پوځي ګام برخه نه جوړیږي. د روس پوځ نن ویلي د شام حکومت اوس د دوما سیمې مکمل کنټرول لري. د سیمې نه د عامو خلکو د وتلو عمل جاري دی او د زیارت پر ورځ د دوما په لار بسونه په نظر راتلل. د روس د پوځ لپاره یو ویاند لیفٹیننٹ جنرل وکٹر پوزینکیر ویلی
د روس د پخلاینې مرکز د شام د حکومت ځواکونو سره یو ځای د دوما څخه د یو سلویغ زره نه سیوا کسان ایستلي. په دغو کې درې زره درې سوه څلور پنځوس یاغیان او د دوی د کورنیو اته زره غړي هم شامل دي. د سبا نه بعد د روس د پولیسو یونټ د امنیت او قانون ساتلو لپاره دوما ته لیږل کیږي چې د سیمې خلکو لپاره مرستې تنظیم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شام باندې د میزایلي برید خبرداری وروسته په شام کې حالات نور کړکېچن شوي. ته د ټرمپ روس هم په خبرداري کې شامل کړي ځکه چې روانونه لبنان لپاره د روس سفیر ویلی وو روس به په شام وشتون کې هر ډول توغندي په هدف کوي. د دې وروسته صدر ټرمپ د تیر شروع په ورځ یو ټویټ کې ویلی وو باید روس ته تیار اوسي ځکه چې توغندي به راځي. پاینی حال کې ګمان کیږي د امریکا جنگي بیړۍ د سیمې اړخته روان شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وو چېرته چې د صدر مرستیال مایک پینس د شام د صدر بشار الاسد لخوا د زور زیاتی په اړه فکر کولو لپاره د صدر ملي امنیت ټیم مشري وکړه. ښاغلی میټس وړاندې ویلي وو په داسې حال کې چې په شام کې د برید په اړه د استخباراتو جاج اخیستې کیږي مونږ دې ته تیار یو چې که صدر فیصله وکړي نو پوځي مرستې وړاندې کړو. پاینی حال کې تمه ده د برتانی لومړی وزیر ټیریسا مے نن د کابینې یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي چې په دې خبرې وکړي په شام کې هر قسم حالات مخې ته راتلو په صورت کې به برتانیا کوم قسمه کردار ترسره کوي. روس په شام کې په جګړې کې ککړو ټولو ډلو باندې غږ کړي چې د هغو ګامونو څخه د ډډه وکړي چې سیمه به بې ثباته کړي. د شام یاغیانو اداوې کړي د شام حکومتي عسکرو په دوما کې عامو خلکو باندې زهریلا ګیس لرونکي بیرل بمونه غورځولي. په شام کې د 2000 څخه زیات امریکایي عسکر پر ځای دي چېرته چې د امریکا مشرې لاندې ائتلافي ځواکونو په زرګونو هوایي بریدونه پیل کړي. ډېر یې د داعش او نورو توندلارو پر ضد ترسره کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو استادانو د یو شمیر خپلو غوښتنو د منلو لپاره احتجاج کړی دی. دغه احتجاجونه په بیلابیلو برخو کې شوي دي. دی په خپل سروس سټرکچر کې د بدلونونو کولو او خپلو ترخګانو زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. رپورټ په مردان نه ډی ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د تعلیم د محکمې کارکونکو د حکومتي پالیسو په ضد قهرجنې مظاهرې کړې دي. په دې احتجاجونو کې د سکول او کالج د استادانو نه علاوه د شخصي سکولونو مالکان او د تعلیمي بورډ کارکونکو هم شامل وو. دوی په لاسونو تورې پټې تړلې وې، جنډې اوچتې کړې وې، په بینرونو او کتبو باندې د حکومتي اقداماتو په ضد نارې درج وې. د مردان دلی کالج چوک نه تر مردان پریس کلب پورې لاریون هم ویشتو. دوی غوښتنې کولې چې صوبایي حکومت د استادانو ته د نوکرو اډانه جوړ کړي، د هغوی لپاره د پچوټیانو کې نرمي وکړي، په تعلیمي بورډ کې اصلاحات نامنظور دي، د سرکاري سکولونو د استادانو ټایم سکیل او سرویس سټرکچر دي جوړ کړي شي، په سیکرټریټ کې د سرکاري استادانو د تعیناتو 10% کوټه دي هم بحال کړي شي. دوی کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د هغوی د نوکرو د اپګریډیشن او پروینشل الاونس مطالبه هم نکړي. ټاکلې شوې وې. په دې موقع د تعلیم د محکمې ماهرینو، پروفیسرانو، استادانو او کارکونکو شمسی روډ بند کړی وو او په ګڼ تعداد کې راغلي استادانو ته یې خطاب هم وکړو. د خیبر پښتونخوا د آل ټیچرز ایسوسیشن مشر سراج خان په خپل خطاب کې وویل چې صوبایي حکومت وړاندې هم د هغوی مطالبه منلې وي، خو تر اوسه پورې هغه نه دي پوره شوي. دوی زیاته کړه چې تر کومه پورې د هغوی مطالبه ونه منلې شوې نو د هغوی احتجاجونه به جاري وي. صوبائی حکومت د شخصي سکولونو د پاره یو ریګولټری اتارټي هم جوړ کړی دا چې پکې سرکاري سکولونو د پاره اصول جوړول شي، او د دې ترڅنګ صوبائی حکومت د سرکاري سکولونو د پاره داسې پلان هم لري چې د استادانو پنشن ختم کړي او سالانه د تنخواګانو دنه انکریمنت هم لري کړي. صوبائی حکومت وایي چې تعلیم ته د ودی ورکولو د پاره هغوی د استادانو حاضری یقیني کړي ده او نور استادان یې هم برتی کړي دي، خو د هغوی د یو سکول نه بل سکول ته په بدله باندې بندیزونه لګولې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر منو بدون کو خبرونه دوام لري. زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د داخله وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د په سوشل میډیا د هغه لګکیو مذهبي یا مذهب ته سپکاوی ټولي ویناګاوی هیڅ تشید لري کړی شي، کوم چې دا مهال په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې موجود دي. او تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوو.
د ملي اسمبلی غونډه کې د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت مذهبي جذباتو په ضد مواد چاپ کېدلو او د بجلی د لوډ شیډنګ په معامله وړو ایالتونو سره د زیاتی په سر احتجاج شوی دی. د ملي اسمبلی نننۍ غونډه کې د هندو اقلیت سره تړاو لرونکي غړو د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت د یو خدای د سپکاوي په معامله احتجاج کړی دی، او دوی ویلي چې پاکستان کې اوسیدونکو تر څلوېښتو لکو هندوان دا د خپل ذات او د خپل مذهب سپکاوی ګڼي. د ملي اسمبلی غړي لالچند په ګوته کړی چې د بده مرغه پاکستان کې ځنې ډلو د ډېر وخت راهسې د اقلیتونو په ضد د سوشل میډیا د لارې کمپاین پیل کړی دی، او په دې ترڅ کې رامنځته شوې تازه پیښې په اړه د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي رمیش لال ډیوه ریډیو ته صدا سي وایي.
شیو بھگوان کیونکہ ان کی تصویر جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی شیو بھگوان کی تصویر پہ عمران خان نیازی کی تصویر لگائی گئی ہے. وہ جو لوگ جو ان نے سوشل میڈیا پہ رکھا ہے اس میں کوئی کہتے ہیں نون لیگ والوں نے رکھائی ہے.
دے وای چې فیس بک او پنور سوشل میډیا باندې د هندوانو یو خدای چې شیو بګوان نومیږي دغه بګوان په انزور باندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شکل لګولې شوې دي، او چې تر اوسه څومره هندوانو دغه انزور کتلې نو د دوی مذهبي جذبات پر راپارېدلې دي. رمیش لال زیاته کړې چې ځنې عناصر د دې مسولیت په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې اچوي، او دا چې د ده په پاملرنه د ملي اسمبلی سپیکر د کورنو چارو وزارت ته په اوو ورځو کې دننه د دې معاملې د پلټنو سرته رسول ولو ککړ ملزمانو د نیولو امر ورکړی دی. پاکستان د لګکو د زنانو تحفظ باوري جوړولو د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې یو ناکامه هیواد ګڼل شي، او د هیواد په پنجاب ایالت کې احمدیان او عیسایان د ډیر وخت راهسې د مذهب د سپکاوي د قانون غلط کارولو ښکار کیږي. دغه شان سند ایالت کې میشت هندو اقلیت تور لګوي چې اکثریت اقلیتی مسلمانانو کې تندرا و فکر لرون کې د دوی جنکو سره په زور ودونه کوي او دا چې دوی خپل هندو مذهب بدلولو او اسلام قبلولو باندې مجبوره کولی شي. د ملي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د هیواد په وړو ایالتونو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ معامله هم راوچته شوې ده او د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه په مرکز باندې د صوبو سره امتیازي چلند تورونه لګولي دي.
پاکستان کے 45% پاپولیشن کو آپ دوزخ کی گرمی میں دھکیلیں اس بہانے سے کہ وہاں چوری ہوتی ہے. چوری 21% لاسز ہیں, آپ ان کو بھی کہ ان کے گلے میں ڈالتے ہیں. جب
دے وای چې په وړو ایالتونو بجلی بند کړی شوی ده او دوی د دوزخ په اور کې سوځولی شي. د مخالفه ګوندونو مشر زیاته کړې چې مرکزی حکومت د بجلی 21% تکنیکی زیان هم د وړو ایالتونو په کاته کې اچوي. هم په دې اړه د توانای وزیر اویس لوغاری ملي اسمبلی ته ویلي چې ناست حکومت په تیرو 5 کالو کې 10,000 میگاواټ اضافي بجلی جوړه کړې ده. اویس لوغاری د بجلی لوډ شیډنګ کې په لویه کچه د زیاتوالي تورونه رد کړي دي او دا دریځ تکرار کړی چې ګنې هغه زینو کې ارومرو لوډ شیډنګ کولی بشي چرته چې د حکومتي وزیر په وینا ځایي اولس یا د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ګوندونو لخوا د ټیکس د بخانې نوې حکومتي سکیم او د واکمن ګوند لخوا راتلونکي 15 کاله بجټ وړاندې کولو د اعلان په ضد احتجاج هم دوام لري او د سترې محکمې مشر قاضي هم نن د یو کیس اورېدنې په مهال د اعلی عدالت لخوا دغه سکیم د جاج اغېستو اشاره ورکړې ده. مخالفه ګوندونه د ټیکس د بخانې سکیم پاکستان کې د مخکې نه ټیکس ورکوونکو سره لوی زیاتې او د پارلیمان سپکاوې بلي او دا دریځ هم روړي چې د ناست حکومت په میاد کې یوازې یو میاشت پاتې ده نو دا حکومت څنګه دا واک لري چې راتلونکي 5 کالو لپاره اسمبلی ته بجټ وړاندې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبان دي اوري. د صحت نړیواله اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن وای چې د مور پی د ماشوم د پاره د 2 کالو پورې هغه په ټوله نړۍ کې هر کال د 5 کالو نه کم 800,000 ماشومان بچ کولی شي. تفصیل پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب سے زمونږ همکار مجاهد جواد پلان دی کوي.
د روغتیا نړیوال ادارې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په 1991 کال کې د ماشوم دوسته روغتونونو تګلارې غوره کړې چې لمخې نوې مایندې هڅول کیږي چې ماشومانو ته خپل شې دی ورکړي. یادو ادارو غوښتل دغه پروګرام نور هم پراخه وغځول شي ترڅو ماشومانو ته د مایندو د شېدو ورکولو پروګرام په ټولو روغتونونو کې پلی شي. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO د تغذیه یا نیوټریشن د څنګه مشر لارنس ګرومر سترون وای د لسو مادو په دغه تګلاره کې روغتونونو ته لارښوونه شوې چې میندو ماشومانو ته څه ډول خدمات ترسره شي.
It focuses on issues such as placing the mother and baby together skin to skin immediately postpartum starting breath.
د دغه لارښود لمخه باید مور او ماشوم د یو بل ترڅنګ وساتل شي. ماشوم ته باید لزیګېدو 2 دقیقې وروسته د مور شې دی ورکړ شي. د پودری شې دو ل ورکولو باید ډډه وشي, مګر دا چې کم دلیل موجود وي دا کار باید ل ټولو ماشومانو سره وشي که هغه روغ ناروغ او یا کم وزن وي.
نو موړی وای په ګرد نړۍ کې یوازې 40% ل شپږ میاشتنې څخه کم عمر ماشومانو ته په سمه توګه د مور شې دی ورکړل شوی دی. د امریکا غک ته وویل په افریقا کې دا ډول ماشوم دوسته روغتونونه کم یعنی یوازې 40% دي او دا یو اندېښنه ده ځکه میندې خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو لګټې نه خبره پاتې کیږي. خغلی ګرومر سترون راندی وویل
We definitely believe that the lack of breastfeeding contributes significantly to mortality.
من ټول په دې باور یو چې ماشوم ته د مور شو د په ورکولو سره د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
روغتیا پوهان وایي ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو ډیرې ګټې دي. د مور شیدې ماشومان له میکروبي ناروغیو ژغوري او په دې توګه د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. همدارنګه ماشوم ته د مور د شیدو ل ورکولو سره د ماشوم ذهني قوت یا آی کیو خکېږي او پراتلونکو کې ل چاقي څخه هم بچ کیږي. د دې ټولو ترڅنګ مور خپل ماشوم ته د شیدو په ورکولو سره د سینو ل سرطان یا کانسر څخه هم ژغورل کیږي.